درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم د طالبانو حکومت د سیګار هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی طالبان د خپل واک د ساتلو لپاره په زیاتېدونکي ډول او د بیلابیلو ډلو لخوا له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته په استولې خبر پاڼې کې لیکلي افغانستان اسلامی امارات په وضعیت باندې بشپړ کنټرول لري او اجازه به ورنکړي چې هیڅ ډله یا جهت افغانستان امن کړي او یا د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد وکاروي. سیګار د روان 2023 کال د لومړیو دریو میاشتو په راپور کې د داعش او القاعده په ګډون یو شمېر ډلې د طالبانو د اوسني رژیم په وړاندې امنیتي ګواښ بللي. په ننګرهار کې سږکال د ګوزان یا پولیو 15مه مثبته پیښه ثبت شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف یوې سرچینې نن یکشنبه آزادي راډیو ته وویل دغه مثبته پیښه په دور بابا ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د سرچینې پر اساس د طالبانو حکومت په ننګرهار او کندهار کې د ګوزان د واکسین د کمپاین مخه نیولې ده. په پام کې وه په ننګرهار کې تیره دوشنبه د ګوزان ضد کمپاین پیل شي. دا چې طالبانو ولې د دې کمپاین مخه نیولې وضاحت نه دی ورکړی شوی. تر دې مخکې د سږکال له پیله څلور مثبتې پیښې په ننګرهار کې ثبت شوې دي. تیر کال په افغانستان کې د ګوزان د دوو مثبتو پیښو خبر ورکړی شوی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا سبا دوشنبه په جنیوا کې د افغانستان پر بشري وضعیت د غراز د شزو او نجونو د حقوقو په باب خبرې کوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ تیر دوشنبه ویلی وو دی به د غونډې ته برابر شوی راپور وړاندې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم په یو اعلامیه کې ویلي چې تګلاري د برخي او بخښي د بخښنې د نړیوال سازمان لوري هم په وی اعلامیه کې ویل شوی چې ریچارډ بینټ او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسون د حقوقي تګلاري د برخي مسؤل یان سایدرمن به د افغانستان د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د شزو د وضعیت په اړه ویناوي وکړي. په دغه راپور کې چې یو ورخې د پرشنبه په ورځ پوښو ویل شوی چې په افغانستان کې د شزو او نجونو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض تر ټولو ښکاره بېلګه د طالبانو لخوا د فرمانونو پریکړو او دستور عملونو صادرول دي. د ملګرو ملتو پراختیا ادارې یا یو این ډی پی په ننګرهار کې د یو کانال د جوړېدو خبر ورکړ. دغه اوبلاره یا کانال د 800 کورنیو د کرنې ودې ته ګټه رسولی شي. د دې ادارې د افغانستان څنګه نن په خپل ټویټر کې خبر ورکړی دا اوبلاره به په چې په یو کیلومتر اوږدوالی لري او 250 هکتار باغونه خړوبولی شي د کلیوالي پراختیا لپاره یو زیری وي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر تهران ته په خپل سفر کې د ریاض او تهران ترمنځ د پخلاینې لپاره نن یکشنبه نور ګامونه هم واخیستل. فیصل بن فرحان له خپل ایراني ساری حسین امیر عبداللهیان سره د سیمې پر امن خبري وکړې. وروسته د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل او هغه ته د سعودي عربستان د سفر بلنه ورکړه. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن سهار د چین پلازمینه پیکینګ ته ورسید. د سفر هدف د امریکا او چین ترمنځ د روان کړکیچ کمول دي. بلینکن نن ماسپښین له لوړ رتبه چینایي چارواکو سره خپلې دوه ورځنۍ خبرې پیل کړې. تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اوري. یوه نوې سروي ښیي چې ډېر شمېر افغانان د بیوزلۍ له کبله کم خواړه کم خوري. د دې اغېز به څه وي؟
ماشومان او هغه میندې چې مندواري وي او دوی لا ډېرو غذایي موادو ته ضرورت لري.
په بلخ کې پر ښځینه خبریالانو نوي بندیزونه لګول شوي دي. د موسیقي هنرمندان له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. د نظافه په اړه د دې کسب له یو کسبګر سره خواله کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکراین د جګړې د وروستیو څلورویشت ساعتونو حال درکوو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه وس څلور بش ساته اوریدای شي. زموږ خبرونه د فیسبوک، ټویټر او یوټیوب لاري هم تر لاسه کولای شي. د ارزونې د ظرفیتونو پروژې موندنې شي چې اقتصادي او بشري کړکېچ افغان کورنۍ دې ته اړ ایستلی چې له داسې لارو څخه کار واخلي چې ځینې د دوی پر روغتیایي وضعیت اوږدمهاله منفي پایلې هم لري. د خوړو د رژیم بدلونونه او یا په ورځ کې د درې ځلو خوړو پر ځای یو یا دوه ځلې خوراک له دې ستونزو سره د مقابلې تر ټولو عامې لارې ګڼل شوي دي. د دې موضوع تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
د کابل ښار د پنځمې ناحیې اوسیدونکې یوه میرمن چې خاوند یې دوه کاله وړاندې په یوه ځانمرګي برید کې وژل شوی او د خپلو درېګونو پنځه کلونو ماشومانو او یو دوه کلن ماشوم پالنه کوي وایي چې خپل ژوند ډېر په سختۍ تېروي. دغه میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل کله ناکله دې ته اړه شوې چې خپلو ماشومانو ته د رستورانت خراب شوی اضافي خواړه ورکړي.
زه کوټه سنگی ته څیرمه په کمپنۍ سیمه کې په یو کرایي کور کې اوسېږم. له دې ځایه تایمانی ته ځم. هلته یو رستورانت دی. د کارکونکو کالي مینځم او په بدل کې هغوی ما ته له خلکو څخه پاتې شوي خواړه راټولوي او زه یې خپل ماشومانو ته وړم. ځینې ورځې ښه خواړه وي خو اکثره ورځې دا خوسا شوي وي. اوس هغه هم بل چاته ورکوي. زه ځم د نانوایی مخې ته کښېنم، د خیرات ډوډۍ اخلم او ژوند ډېر په سختۍ تېروم.
داسې حال کې ده چې د ارزونې د ظرفیتونو پروژې موندنې ښیي چې اقتصادي او بشري کړکېچ یو شمېر افغان کورنۍ دې ته اړ کړي چې د مقابلې له تګلارو څخه کار واخلي چې ځینې اوږدمهاله منفي پایلې لري، لکه د روغتیایي وضعیت خرابېدل، د پورونو ډېرېدل او د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د خلکو زیاتېدل. په دې څېړنه کې چې د کابل ښار په پنځمې ناحیې او د کابل د قراباغ ولسوالۍ په کلیو کې ترسره شوې، ټولې هغه کورنۍ چې څېړل شوي او ترې پوښتنه شوې، سل په سلو کې له ګران بیو خوراکي توکو لکه غوښې، تازه وچه مېوې او هګیو له خوړلو ډډه کړې. په دې څېړنه کې زیاته شوې چې دغو کورنیو کې یو لسلنه یې په منظم ډول درې وخته خواړه نه خوري او خپل مالونه لکه ګاڼې، څاروي او ځمکې د خوراکي توکو د اخیستلو لپاره پلوري. په دې څېړنه کې ویل شوي چې د روغتیایي درملنې ځنډول یا پرېښودل 2% د خپلوانو او ملګرو څخه پور اخیستل 40%، د کورنۍ د شتمنیو پلورل 40%، او د ماشومانو کار 28%. نورې هغه ستراتیژۍ دي چې په پراخ ډول کارول کېږي. په دې څېړنه کې د ماشومانو د کار په اړه اندېښنه ښودل شوې او له اقتصادي ناورین سره د مقابلې لپاره د بې کیفیته خوړو د خوړلو او د زده کړو د پرېښودلو اغېزې نه جبرانېدونکې بللې شوې دي. دا چې د خوړو ناسم رژیم او په ورځ کې د یو وخت خوړو پرېښودل په خلکو څه ناوړه اغېزې لري، د داخله او ماشومانو د ناروغیو له متخصص ډاکټر محب زغم څخه مو وپوښتل. نوموړي ازادي راډیو ته په ځواب کې داسې وویل:
د انسان بدن مختلفو غذایي موادو ته ضرورت لري چې خپل نورمال فعالیتونه ښه ترسره کړي. ماشومان، زلمکي او پیغلوټې او همدارنګه هغه میندې چې مندواری وی او یا تیخورا ماشومان لري تای ورکی، دوی لا ډیرو غذایی موادو ته او متوازن غذایی موادو ته ضرورت لري.
په دې څېړنه کې چې د ارزونې د ظرفیتونو پروژې له خوا ترسره شوې، بشري مرستې د مبارزې یو مهمه ستراتیژي بلل شوې. خویل شوې چا سره چې خبرې شوې ویلې دي د دې شاهدان وو چې د مرستې په برابر ډول نه دي ویشل شوي او ادعا یې کړې چې د مرستو په ویش کې فساد موجود و، خلکو ته سمې نه دي رسیدلې. دا ویل شوي چې اوسني چارواکي د دروازو ساتونکو په توګه عمل کوي او هغه کسان چې په ړنګ شوي جمهوري نظام کې له امنیتي ځواکونو سره کار کړی، د پېژندلو له ویرې د مرستو په لستونو کې د خپلو نومونو له لیکلو ډډه کړې ده. د ارزونې ظرفیتونو غیر انتفاعي پروژه یا ACAPS د 150 هیوادونو د متخصصینو یوه ډله ده چې په 2009 میلادي کال کې په بیړني حالت او پیچلو کړکېچونو کې د بشري اړتیاو د ارزونو ښه کولو لپاره په جنوا کې تاسیس شوه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي چې دا مهال په افغانستان کې 28.8 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ارزونې د ظرفیتونو پروژې په دې راپور کې ویل شوي وو چې د منځنۍ کچې افغانان په وروستیو کې د اقتصادي ستونزو له امله خپل غذایي رژیم او دغه شان تفریحي فعالیتونو کې بدلون راوستی، ځکه د دوی اقتصادي توان کم شوی دی. د پروژې د ارزونې پر بنسټ د تغییراتو د دوی فزیکي توان او رواني حالت سخت اغیزمن کړی دی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د ارزونې د ظرفیتونو د مؤسسې د دې راپور په اړه له مدني فعال میرویس عمر خیل سره مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پښتلی چې یو شمیر افغانانو ولې پریکړه کړې چې په خپل غذایی رژیم او تفریحي فعالیتونو کې بدلون راولي.
دا رښتیا هم د اندېښنې وړ ده، ځکه چې که تاسې وګورئ په دغه تیرو دوو کلونو کې ډېر زیات خلک بیروزګاره شول، د خلکو اقتصادي وضعیت له پخوا څخه نور هم خراب شو، د کار فرصتونو زمینه محدوده شوه. په همدې توګه په هغه نړیوال موسسات، هغه سفارتونه، هغه دولتي اداراتو کې چې پخوا خلک افغانانو کار کول، هغوی طبعا اکثریت تقریبا 90% خلکو خپل روزګار د لاسه ورکړل. دا په دې معنی چې په خپله دا د خلکو په ژوند باندې منفي اثر غورځولی شي، نو طبعا دا په خپله یو منفي اثر دی چې د خلکو په ژوند غورځولی شي، او همدا لامل دی چې خلک په خپل روزمره ژوند کې ډیر هغه مسائل په نظر کې نیسي چې هغوی نشي کولای هغه لومړیتوبونه دوی خپل د ژوند پوره کړي. بنان دا په خپل یو منفي تاثیر دی د خلکو په ژوند باندې. د بیلګې په ډول پخوا تاسو لیدل چې کورنۍ یا فامیلونه د تفریح او د سیاحت او د نورو مسایلو لپاره خپل ماشومان او اولادونو سره د کابل هغه اطرافو ته تلل، اوس دا کار ځکه نشي کولای چې یو خو اقتصادي ستونزې دي، بل دا چې ځینې افراطي محدودیتونه دي.
د خلکو د خوړو رژیم تغییر او بیا په تفریح برخه کې د محدودیتونو رامنځته کول څونه کولای شي د خلکو رواني حالت متاثر کړي، او د خوړو د رژیم تغییر بیا څونه کولای شي د خلکو فزیکی حالت متاثر کړي؟
کله چې دا وایدو منابع نوي، کله چې ماش نوي، کله چې یو انکم نوي، نو دا خلک څنګه وکولای شي چې دوی خپل روزمره هغه خوراکي توکي یا نور هغه کوم ضروري توکي چې دوی ورته اړتیا لري هغه ته پوره کړي؟ ماشومان په یو کورنۍ کې شته، ماشومان هم سالم غذایی تغذیه ته اړتیا لري، دوی نورو سهولتونو ته اړتیا لري. مګر متاسفانه اوس خلک دا کار نشي کولای، ځکه چې هغه کوم ماش چې پخوا دوی درلودل اوس دوی نه لري. نو دا طبعا خپله اثرات لري، منفي اثرات لري. او د دغه سروې پر اساس دا چې د کابل په دریو حوزو کې شوی، که په ټولو حوزو کې وشي او که په ټول افغانستان کې وشي، نو طبعا نتیجه به همدغه سی وي، ځکه موږ او تاسو پوهیږو په دغه ټولنه کې ژوند کوو، د افغانستان حالاتونه خبر یو، خپل د کورنیو حالاتونه خبر یو. روحي او رواني شکنجه او فشار ده د افغانستان خلکو لپاره.
د طالبانو حکومت په وروستیو میاشتو کې د کابل په ګډون په ګڼو ښارونو کې ځینې تغیرات رامنځته کړي، هغه په څلور لارو کې وي یا تفریحي سیمو کې. خو بیا په ورته حالت کې دې تفریحي سیمو ته د ښځو په ورتګ باندې ځینې محدودیتونه رامنځته شوي دي. نو کله یو خونه د تفریحي سیمو په ښکلاو باندې کار کوي او بل خونه بیا د کورنیو په ځانګړې توګه د ښځو په ورتګ باندې محدودیت وضع کیږي، نو دا څونه کولای شي خلکو ته ذهني آرامي ور په برخه کړي؟
او ګورې یوازې د یو چوک یا د سلورلارې جوړول او هغه باندې د نمایشي ګروپونو لګول دا اساسي او بنیادی کار نه ده. نه د بنیادی کار عمل منفیه ستری پروژې دي چې هغه د برېښنا بندونه دي، هغه د سیمې په کچه هغه ستر او ملي پروژې دي چې ګټه د افغانستان خلکو ته رسیږي، ګټه د ټول افغانستان ولس ته رسیږي، یا ځینې اقتصادي او هغه زیربناوی از این استری پروژه هغه دی. نو متاسفانه تر اوسه پورې هغه سی زیربناوی او هغه سی عمل منفیه پروژه په نظر کې نه دی نیول شوی او نه تر سترګو کې. سره دی چې په یو داسې بد حالاتو کې دوی یو څو شېبې تفریحي پارکونو ته چې دوی لاړ شي له خپل کورنیو سره، اما دوی نشي کولای ځکه محدودیتونه پرې وضع دي، ځکه بیلابیل هغه افراطي فرمانونه چې دي هغه ورباندې وضع شوي دي. نو بنان خلک نشي کولای چې په فکري او آرام او فکر سره دوی خپل کورنیو سره تفریح او سیاحت ته لاړ شي.
مدني فعال میرویس عمر خیل و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په بلخ کې یو شمیر شزینه خبریالان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په رسنیو کې د دوی په کار نوي محدودیتونه لګولي دي. د دې بندیزونو پر بنسټ دوی له نارینه و سره خبرې نشي کولی، له محرم پرته دندې ته نشي تللی، او داسې یو ځای کې دنده هم مخکې نشي وړلی چې همکاران یې ټول نارینه وي. خو په بلخ کې بیا د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست دا ادعاوې ردوي. جزئیات په دې راپور کې.
که څام د طالبانو حکومت لخوا پنجونو خوځو د لګیدلو بندیزونو له عمله دوی په کور دننه او نړیواله کچالو توند خبرګونونو سره مخ دي، خو تازه په بلخ کې وشمیر خزینه خبري اعلان ادعا کوي چې پر دوی نوي محدودیتونه لګول شوې دي. خبرونه کې له نارینه و سره خبرې نه کول، له محرم پرته دند ته نتلل، او په یو داسې ځای کې دند نه کول چې همکاران یې نارینه وي، له هغو نویو محدودیتونو دي چې په بلخ کې د رسنیو په خزینه کارکونکو لګول شوې دي. دو خزینه خبری اعلان چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې پر راپور کې خبر شي. ازادي رادیو ته وویل
محدودیتونه دا دي چې کله یو خزینه استودیو کې خبرونه مختوړي نشي کولای، دی نارینه اوریدونکو ټلیفون ځواب کړي او یوازې باید د خزو اړیکې ځواب کړي. بل دا چې کومې خزی پر رسنیو کې کار کوي باید له ځان سره محرم کارځای ته یوسي،
یعنی در محل کار خاص محدودیت
هایی که قبلا وړاندې په خبری اعلان کوم محدودیتونه لګیدلی وو، په یو ډول مو ورسره ځان برابر کړ او کار ته مو دوام ورکړ. خو نوی چې په خبری اعلان کوم محدودیتونه لګیدلی ډیر جدي دي. کله چې یو رسنۍ د خبرونو لپاره منصبان غوونه لري څه ډول فعالیت وکړي، همدا لامل کېږي چې رسنۍ فعالیت ودروي.
په بلخ کې یو شمېر نورو خزینه خبریالانو ازادي رادیو ته ویلي د همدې محدودیتونو له عملی دندې پریخي دي او په کور ناست دي. یو خبریاله چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل پلار یې نشته او دوه ورونه یې هم له دوی بیا له ژوند لري.
یو لامل خو دا دی چې دغه بندیزونه، دغه نوې نوې قوانین چې وضع کوي په خزینه خبریالانو باندې، کورنۍ هم موږ ته اجازه نه راکوي او ډار پسې راغستې دي. سبا ورځ موږ ته څه یو ضرر رسېږي، نو هغې نه غواړه ده چې ته په کور شي.
په بلخ کې د یوې سیمه ییزې راډیو نهاد مسؤول سید محمد یعقوبی د دې ادعا په تایید ازادي راډیو ته وویل
د خبرګولی په څلورمه د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په کوربتوب یو غونډه وشوه او هلته په خزینه خبریالانو محدودیتونه ولګول شول چې خبریالان یې له جدي ننګونو سره مخ کړي دي.
بلخ کې خزینه خبریالان وایي د خپلو ستونزو په اړه د رسنیو ملاتړو بنسټونو سره اړیکه نیولې، خو هیڅ پام ورته نه ده شوی. په بلخ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خود طالبانو حکومت د بلخ ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د اطلاعاتو امیر عطا محمد ساهو ازادي راډیو سره خبرو کې په خزینه خبریالانو د نوي محدودیتونو لګولو ادعاوې رد کړې.
خبر شوې شایعات اصلا حقیقت نه لري. د خبرګولی په څلورمه غونډه کې دا ډول پریکړه نه ده شوې، بلکې د خزینه خبري اعلان لپاره لا سانتیاوی برابرې شوې دي او همغږي هم زیاته شوې ده.
هاخوا له دې ټولو سره سره په بلخ کې خزینه خبري اعلانې د خپل دند یو راتلونکي په اړه اندېښمنې دي او وایي هسې نه یوه ورځ لکه د ښوونځیو او پوهنتونونو د دوی پر مخ هم د رسنیو دروازې وتړل شي. د دې وړاندې هم د طالبانو حکومت په افغان جنو خوځو په تعلیمي، سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او نورو بیلابیلو برخو کې محدودیتونه او بندیزونه لګولې دي. خو داسې مهال چې په کور دننه او نړیواله کچه د دې بندیزونو او محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنې شوې، د طالبانو حکومت دا مسایل د افغانستان کورنۍ مسأله بللې او د لرې کولو پر ځای لا سخت او زیات کړې دي.
د اوکراین له ځینو برخو په چیرو څلوري ساعتونو کې یو ور بیا د سختو نشټو راپورونه ورکړی شوې دي. اوکراین وایي روسي پوځیانو د دوی پر سنگرونو او د خلکو د استوګنې پر سیمو حمله کړې دي. په همدې حال کې اروپایي چارواکي غواړي اوکراین ته د وسلو د لیږد بهیر چټک کړي.
د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي چې په تیرو څلوروشتو ساعتونو کې د دونیتسک سیمې د بخمود، لیمان، افدیفکا او مارینکا په ځینو برخو کې سختې جګړې شوې دي. د دې دفتر د راپور له مخې د تیرو څلوروشتو ساعتونو پر مهال په ټوله کې شپږویشت وسلوالې نښتې سوي دي. د اوکراین پوځ دغه راز ویلي چې روسي پوځیانو پرون د دوی پر سنگرونو او ګڼمیشتو سیمو درې څلوېشت هوایي حملې کړې او یو پنځوس سالوو توغندي ویشتلې دي. بلخوا د دنیپرو پیتروفسک والي سرهی لیسول ویلي چې د روسیې پوځ د اوکراین د جنوب پر دې سیمې هم حمله کړې ده. د هغه پوینا په ایران کې د شاهد په نوم جوړ سوی دوی بی پیلوټ الوتکې هم د اوکراینی ځواکونو لخوا نسکوري سوي دي. د اوکراین چارواکي وایي د روسیې تر ولکې لاندې د کاخوفکا بند تر ویجاړېدو وروسته د مړو شمیر شپاړسو ته زیات سوی دی. دغه بند د جون میاشتې پر شپږمه ویجاړ کړی سو. چارواکي وای نه ویش نور کسان د مسکو تر ولکې لاندې سیمو کې د بند تری ویجړېدو وروسته د سیلابونو لکبله مړ سوي دي. د اوکراین د کورونې چارو وزارت پرون په ټلګرام کې لیکلي چې په خرسون او میکولایف سیمو کې 3600 کسان له سیلاب ځپلو سیمو ایستل سوي او 1.5 نور کسان لا هم تری تم دي. کیف د بند په امدی وی جوړولو کې مسکو په لاس لرلو تورنوي او وايي په دې ډول غشتل د اوکراین پر جنوبي سیمه خرسون سیلاب او بهیجی او د اوکراین تهاجمي عملیات او روسی. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د صنایعو رئیس تیری بریټون لیوی فرانسوي ورسپانی سره په خپله نننی مرکه کې ویلي دغه ټولنه د روسیې د زیاتیدونکي تهاجم په وړاندې د مبارزې لپاره اوکراین ته د وسلو او مهماتو لیږل چټک کوي. اوکراین خپل تهاجمي او دفاعي عملیات د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې له روسیې د اشغال سویو سیمو د نیولو لپاره پیل کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن تیره اونۍ د کیف له متحدانو غوښتنه وکړه چې اوکراین ته نوري وسلې او مهمات هم ورکړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نږدې 14 میاشتې کیږي چې لا هم ختم سوی نه دی.
ډیر ځلې به مو لیدلي وي چې د کومې ښځې ماشوم نه پیدا کیږي، نو تصور دا وي چې ستونزه په ښځې کې ده او ځینې کسان بیا دوهم واده کوي چې ګوندې د ماشوم څښتن بشي، خو حال دا دی چې ډېر وارې ستونزه په نارینه کې وي. د دې تشخیص چې د ماشوم د نه پیدا کېدو ستونزه په نارینه کې ده او که په ښځه کې، آسانه کار هم نه دی، خو ساینسپوهان اوس بریالي شوي چې په نارینهو کې د دې ستونزې د تشخیص نوې لار ومومي. د یورو نیوز د راپور له مخې څېړونکي په یوه نوې طریقه چې جراحي عملیاتو ته هم اړتیا نه لري په هغو نارینهو کې چې په اصطلاح شنډ دي او اولاد یې نه کیږي د روغو سپرمونو په موندلو بریالي شوي دي. دا طریقه پر دې سربېره چې د نارینهو د شنډوالي تشخیص اسانوي، داسې ښکاري چې د دې ستونزې له درملنې او همداراز د پلار کېدو لپاره د شنډو نارینهو د روغو او سالمو سپرمونو د امکان له زیاتېدو سره مرسته کوي. د دې ستونزې له کبله په نړۍ کې د کابو 15% جوړو ماشوم نه کیږي چې د هغو نیمایي نارینه دي. د ماشوم په راوړلو کې د نارینه او د ستونزو ډولونه ډیر دي، خو تر ټولو ډیر عامه نن ابستراکټیو نمیشي. په دې ناروغي اخته نارینه د انزال کېدو په وخت سپرم نشي خوشي کولای او په حقیقت کې د هغوی په منی کې د سپرمونو شمیر صفر ته رسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یوش میر افغان سندرغاړی او موسیقي ژغون کی چې په خو به د خلکو د خوشحالي او په محفلونو کې ګډون کوي، وایي چې د بد اقتصادي وضعیت له امله ان په عصبي تکلیفونو اخته شوی دی. دوی وایي د کور د توکو پلورلو ته اړ شوی، ځینې لاسي کراچی چلوي خو له دې سره سره یو وخت ډوډۍ نشي پیدا کولای. طالبانو پر افغانستان تر بیا وکمنې دوروسته د خلکو د خوشحالۍ په محفلونو کې د سندرغاړو لخوا په حضوري ډول د سندرو په ویلو بندیز لګولې ده. د راپور د یو سندرغاړي په خبرو پیلېږي چې د چې اوریدو ته تاثیر بولو
دیگه دل ما زندگی سیاه شده و الان مسکینه را به خدا بسیاری این تکلیف از ها پیدا کرده. بینی به خدا یکی از دیگه بتر شدیم به خدا شکلات از کل اگه دیگه یکی را کار شگریفتی نان شگریفتی دیگه با او چی ماندی؟
په کابل کې ژوند کوي، نغواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي. وایي له 15 کلونو راهیسې چې سارو کار یې له موسیقۍ سره دی، له همدې لارې خپلو ماشومانو ته یوه مړۍ حلاله روزي ګټله.
فعلاً ټول بیکاره یو، کاروبار نشته، هر کار ته چې ولاړو زیان مو وکړ. څو چې نوي کار کې بدلیږو ډیر وخت غواړي، زړه مو نور له ژونده تور دی. هغه وخت ښه و، د کور خرچ او شیان کېدل، د میاشتې 1500 شاوخوا کېدلې. زړه مو ډیر بد دی، وضعیتونه مو ډیر خراب دي. زموږ کار او ډوډۍ واخیسته، نو چې له چا کار او ډوډۍ واخیستل شي خامخا به خراب وي.
دی وایي یوازې د سندرغاړو نه، د موسیقي غږونکو هم ورته حال لري.
یو ایست کاله کېږي چې زربا غږ نه پاست، اوس داسې عمر هم ډېر تېر شوی، د نور کار هم زده کوی نشي.
هارمونیا غږونکی دی، دی هم د کابل اوسیدونکی دی او نه غواړي د ورته ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي. په خبرې پلار او ورونه هم موسیقي غږوله، خو اوس د کور 12 غړي ټول په کور وزګار ناست دي.
زه د هنرمندان مشکلات خو افغانستان کې ډېر دي، سخت ډېر دي. د دوه کال کېږي چې ټول هنرمندان څه کور کې شیشه لرو هغه خرڅ کړه سوکه بولانی خرڅه ای سوکه او بو خرڅه ای سوکه کراچی ونی کوي زهره سر د افغانستان هنرمندانو ستار کار ته چمخ کې مخ کوم کو نه فرشی مې او کاغان نشو بیا ورپسې کراچی مې واخستو میوه مې واچول کچالو الوګان
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د خوشحالۍ په محفلونو کې په حضوري ډول د موسیقۍ په خپرولو بندیز ولګولو. ښځو په خپلې خوښۍ د ثبت شوي پخوانیو سندرو او موسیقۍ په غږولو نمانځلې. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن منکر وزارت همدا تېره اونۍ په یوه نوي اقدام کې په دا کار هم بندیز ولګوو. ډېری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي پر دوی د طالبان حکومت د محدودیتونو له امله له افغانستان وتی دي. میرویس نجربی هغه سندرغاړی دی چې د رادیو غانو او ټلویزیونونو له لارې به هم خلکو اوریدلې وي. وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې نور نشوای کولی افغانستان کې ژوند وکړي نو پاکستان ته کډوال شو.
دلیل ازین که ما از افغانستان مهاجر شوم
یوازینی دلیل چې زله افغانستان څخه پاکستان ته کډوال شوم دا و چې ما غوښتل آزاد ژوند وکړم او هغه مینه مې چې له موسیقي سره درلوده غوښتل مې هغه وپالم. دا زما د کلونو ارمان و. نشم کولی په اسانۍ له لاسه ورکړم. زما ژوند او هر څه همدا موسیقي ده. پاکستان ته راغلم خو هیله لرم چې له پاکستان څخه خپل مینوالو ته موسیقي وړاندې کړم څو خپل افغاني دود او موسیقي په هر حالت کې وساتلی شو.
موسیقي افغاني بتونم نگاه بداریم در هر حالت شو.
نذیر لطیف او وبشت کاله کیږي چې د موسیقي بیلابیل عالی غږوي. په دې برخه کې ګڼ شمیر شاګردان هم روزلي دي خو وايي ار شو هیواد پریږدي او دای هم پاکستان ته کډه شي.
په بل ځکه چې امارات اسلامي آمدن
د امارات لره تا ګرسته چې طالبان راغلل داسې همکاران مې هم شته چې کابل کې کراچي چلوي منتو خرڅوي. زینو سره چې خبرې کوم وايي د یو رومي کچالو د پیازو پیسې هم شو پیدا کولای چې شپې وخورو. زه خپل هم اړ شوم پاکستان ته له خپلې کورنۍ سره راشم. اوس چې پاکستان کې هم ژوند کوو هغه سه ژوند نه دی فقط د دې لپاره چې مغزو مو آرام وي کټوال شو.
د طالبانو حکومت نه یوازې د خوشحالۍ په محفلونو کې بلکې د رسنیو له لارې او آن په ښاري موټرونو کې هم د موسیقۍ په خپرولو بندیز لګولی دی. طالبانو ویاندویانو په وار وار ویلي چې موسیقي حرامه ده. د دوی د بیا ځلې واکمنۍ په لومړیو کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې وې چې په کې لیدل کېدل وسلوال کسان د موسیقۍ آلې ماتوي او ور وراچوي. خو د دوی ویاندویانو هغه مهال په دې اړه چې آیا دا کار طالبانو کړی که نه ازادي راډیو ته ځواب نه دی ورکړی.
ندافی داسې کسب دی چې ګټه یې کمه خو ستړیا یې ډېره ده ځکه نداف ځانګړی موقعیت نه لري. کوڅه په کوڅه ګرځي، اوازونه کوي او کار غواړي. منصور الفت چې له شلو کلونو راهیسې دا دنده لري وایي د پخوا پرتله د ندافۍ کار هم پیکه شوی دی. له منصور سره زموږ همکارې ثنا کاکړ خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
ندافی د سیو کسب دی چې له ډیرو وختونو راهیسې په افغانستان کې تود بازار لري. خو په خپله د ندافانو په خبره نن سبا بازار یو څه سوړ دی. د کار شویو توشکو، بالښتونو او بړستونو راسپړل، د مالوچو شیندل او یا په اصطلاح بیا راژوندي کولو ته ندافي وایي. د ندافانو بازار د اخترونو او نوي کال په راتګ ډیر تود وي. په کابل ښار کې یو 45 کلن نداف منصور الفت مشهور په مسجدي چې له شلو کلونو راهیسې دا کاروبار کوي په دې اړه چې څنګه یې دې کار ته مخه کړه وایي.
دا کسب مې ځکه غوره کړ چې آزاد دی، خپلواک دی، د چا تر لاس لاندې کار نه کوو. چې ومو غوښتل کار کوو، چې ومو نه غوښتل څوک په زور په موږ کار نشي کولای. موږ له خپل کاره خوښ او راضي یو.
منصور وایي چې ډېرو کورونو ته تللی او له بېلابېلو خلکو سره مخ شوی چې خوږې او ترخې خاطرې ورپرېښي دي.
یو ځای کې مې کار کوو، شاوخوا 12 توشکې وې. یو مالوچ دی ورته د سیند مالوچ وایي چې ډېر تسمه دی. هغه مو چې څومره ندافي کړې هېڅ په حال رانغلې. موږ یې بیا بېرته وغوښتلو، څومره مو ورته توضیح ورکړه وی نه منله. له سره په موږ کار وکړ، موږ هم له خپلو پیسو تیر شو. ښه خاطره مې بیا دا ده، هرې خواته چې ځم خلک مو عزت کوي. موږ له دوی څخه راضي یو او دوی له موږ څخه.
منصور وایي پخوا به د اخترونو په راتګ سره کار ښه و، خو په خبره یې اوس سره له دې چې اختر نږدې دی سم کار نشته.
پخوا ښه و،
یو څه بازار ته دوه خلکو کار کاوه آی دی دلو اوس هغه شان نه دی کاروبار نشته په خو به دی ورځی پنځونه تر شپږ کورونه ته تلو وس یو دوه کورونه ته هم نزو ځکه آیت نه لري د نرخونو کمولو لپاره هم داوا کوي ځکه د حکومت له بدلون روسته